ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وړه اور دن کو تاسو کده مشال ریڈیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کړي اغه ڈاؤنلوڈ کې او دغه تاسو د مشال ریڈیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریڈیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریڈیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریڈیو په واتس اپ چینل کې کاغه تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوې ده تاندې هلي پروګرام دا پروګرام د خزو په اړوي او په فیصله سازي کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړ دي نو تاسو اوریدو تر بولو د پروګرام په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کوي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لا تروسه چې کلم د سړی په لاس کې نه ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي نه هي
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلي سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینو په سیر خزه هم زړه پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزو ته د هغوی بنیادي حق تر لاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلي خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر پسیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلر سمیا اپریدی ده دویم میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د خزو د حقونو لپاره کار کوي او درې میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دي تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنه ته کوم چې سمیا افریدی دار ته وای چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار د سمره ګوره چې دا غوې د کردار سمره دي
اصل کې که زه خبرو کوم نو مونږ سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نوی تړلې که مونږ ګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره کوم د قبایلي اضلاع نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بې شمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډېر په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ ګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډېر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ ګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی هغې فریاد واوري هغې مسایل اوري نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیا زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د وای چې زنانه ل بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کیږي سمره و غوی ل برخه سمره ورکړی کیږي.
کدا ګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم سومره وتل داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی ګورو ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل ګورو زه خپلم دغه ممبر شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې له داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. د ډی آر سی کې مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازی کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانه څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه ویلې د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلي اضلاع دي دی کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی کم دی. نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي پوه وي نو هغې بچي کور کې بچي ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي پوه وي باشعوره وي نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنګ جګړې مسایل وي ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور علم ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنګ جګړې راځي.
سمه ده. سمیا دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه هم په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنې د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده؟
موږ خپل کور نه که سټارټ واخلو که هر یوه زنانی هغې خپل رور پلار هزبنډ هغه سپورټ کړي نو آی تھینک چې هغه زنانه ډېره کامیابه ده ځکه چې مونږ کامیابي پہلی سیڑھی چې کوم ده رومبنی سٹیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکی بالاو کیږي تعلیم ته تعلیم هم حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي مونږ هغې سره ایون جست کټوی او د روټۍ او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ل ډیپینډ دی چې هغه د خپلو زنانو په خپلو لوریانو خپلو خویندو میندو باندې ټرسټ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېری ریلیټډ د علاقې مسایل وي داس ایشوز وي زنانو مسایل وي دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ټرسټ اینډ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دین علاوه زمونږ سره چې دي ګورمنټ په دې کې ډېر اهم رول دی هغه په کار وي لکه څنګه قبایلي اضلاع چې دي ډېر محرومه دي په ایجوکیشن کې چې هلته کې دي داسې چې کوم ایجوکیشن اداري وي سکولونه دي هغه دې فعال کړي شي ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو زه خپله علاقه خبر وکړم زما علاقه کې 5 پرایمري ګرلز سکولس دي لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئے حالت بالکل ڈر زیادہ خراب دے نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دن مونگ زنانا و بیچر تلے گو اگر خمو پیشاور تن شلے گلے بل زیتا خونو شلے گل نو خام خا دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار ډیر امپورٹنٹ دے.
سمه ده. سمه اخر کې زموږ چې کوم مشال ریډیو اوریدونکو ته غوښتنه ده وای چې د تیرو وختونو پرتلا څه غنی تاسو چې زنانو ویلا تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی
ٹائم ٹو ٹائم چی وی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تو ایم یا نن سبا چکمہ 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اسلام اس آغا سے نش پاتے نشو سنگا بچے مخ کے وے اوسم لگا گئے کہ چینجز را غری دی خواہ مخواہ چینجز خورا غری دی دا خلق و ذہنوں نے ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا مونگ باندی اس ٹیگ ملے گی داری وچے نا دے آر نیرو مینڈڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں ادا فیصلہ سر زیو کی ادا علاقے خل کو مین چین شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس ٹی وی لیکن دین علاوہ کو روز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ مونگ تا سے فیسلٹی سو دا نشت دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس تا دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گورو دا یو ڈیولپ ویر یا نو غی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ خلی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا هم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیل دی برابر حصہ ور کڑے شی دا با علا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدے کی مرستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا هم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیل دی برابر حصہ ور کڑے شی دا با علا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدے کی مرستو
ډیر زیات مننه سمیه افریدی
ډیر شکریہ مننه
تاندی هلی
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نه چې د چې هغه کې هغه خزې نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلي
توپ چلڑ چلے ون تو پھی چخی دخود زینو خمار شی چفولا دمین مست و بواخلی شانتار دستار شی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزانو یارشی چھے اتم خور کی کین سزر غنکری منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتا میں پچا کارشی دا چنن پک زماست مغرور کر زم سبخ دے خبر د چا بتا گلزار شی استاد مر گن یری گما پختن خمیتش جنتن خوش ما سڑک ڈبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھل د امید رنگین نبشار شی دا خپل زڑستا بے پروا یا پوہی کم ہر واس کلا شیسوس کلا چغار شی زیو مسیح لے بن تو بیم زیو مسیح لے بن تو ہوا سورے گم یو رنگ یار دستر گو یو رنگ یار دستر گو شل رنگو ناشم گڈے گم شل رنگو ناشم گڈے گم خبر نیم نوہے گم والے سوشم والے ساشم یا بازیم چے بگے گم دس رباتو تار خانو تا یا شغلائیم چے کزے گم یا سروریم چے شنگے گم یا خماریم چے مستے گم یا سروریم چے شنگے گم کمارن کے مستی گم کے دیورشم یو لمبائیم چی رپیگم دز نوریم چی پڑکیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقات میں نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم ونیا ول چړې چې چړې غم او چې پردا اتن واچم ستپ وینا کې ګډې غم زتشت خیال دو قائم که یو خشتم چی خوریگم که یو مست بعد نیلیم با فکرونو کیس غلیگم که دتالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلیگم که دتالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلیگم ده یو مست شانده بندو بیم یوم شاندے بنتو بن دہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دیار دستر گو کئیو رنگ دیار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسماء ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګل او دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار د څومره اغوی له برخه ورکړی کیږي.
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډیره ورکړې کیږي ته پوښتنې کیږي مشورې تینې ورسره کیږي خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده زمونږ معاشره جوړه شوې ده سیده ډیولپ شوې ده سیده چې هغه کې اخیری فیصله زمونږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي باقي فیصله سازی نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته د وای چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه
دا سٹارٹ نہ چکم زمون گا روایات را روان دی او کم دا کور کے دغه نساتلی کیږي چې دا برابر دی دا هدي حقوق برابر دی نو عمدغه وجوهات کې دي چې دا شروع نه په کورونو کې موږ دغه با یو چا مزوی دی ته په تعلیم هم خبر کو د ته استوک نم خبر کو د دا په جاما پړه هر څه به صحیح وي د اواز م مو د خبره به موردلی کیږي زکه چې دا سړی دی او دا جنې دا جنې شاته پاتې شنو هغه جنکې چې لوی شي دا خیا پاینټ کې خو هغه خبر هغه دې ته بس احساسې کم تری وي مچ د کور د طرفه تا دومره لاندې تصور کیږي نو هغه جنکو په مزغو کې دا ست ځان دغه احساسې کم تری پیدا شي هغه داسې لګه یرندون کې لوی شي نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس همدغه وجوهات دي وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي یاري ماحول کې هغه زندگی تیر کی او کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي
تاسو وایي چې د الک او د جنې هغه فرق چې کوم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې د جنې په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي د الک او د جنې فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سم ده د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دي چې په خزو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په غوډه باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي صحیح فیصله کولی شي.
زما په خیال چې دې کې به ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او ورونه خویندله او لوریانو لا دومره اختیارات ورکي دومره یې وګڼي چې څنګه مزوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د لپک ته طرف خو فرق نشته دی کنه دوخ په دولا سنا دوسترګ دوغ وګونه دا د الکم دی دا د چینیم دی نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمي زمونږ روريان یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر لالاړ شو دا غي تپوس کو په دا غي وکا پرشن راتو لیکنو درې سلورو ډاکټرانو لالاړ شو دا غي بارک تپوس کو نو د نکانامه بارک مونږ تپوس ولې نه کو نکا دا مدا سی یو شی د چپدی باندې د جینې ټوله زندگی دا دا صدغه کور سودانه د چبخه ختم شوم غ بیا ورو نو د نکانامه دا صدغه د کاغذ ورته وروړي جینې ته او په دې ساين وکا هغه جینې جزم په ساينو کې چپای کیسه صدغه حقوق دی په هغه باندې د سکراس راخلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جینې کو ته نه ملاویږي پاس زینو کې خودم ظلم دی زبانی نکاح کیږي نو دغه ټول لغې دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبره روانه ده خجنه کوتا هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پری دی ایجوکیشن ته دا اوس وخت کې کزه تاسو سره خبره وکم نو ډیر خلک دا سشته دی چې دا زامنو سره سم سم په لوريانو مو اکرنګ تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم وکي او بیا دا غي د جون نورې فیصله کیږي او مخ کې لاړ شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګ حقوق نه ملاویږي کم چې یو زوی ته ملاویږي الله پاک دا الک او ته چینه په حقوق کې صرف یو دغه کړي دي چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلې دي
دغه بدلون بسنګ راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړې شو په اعتماد کې وخلو چې تاسو زمونږ د کور برخه یې زمونږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې تاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حصه دغه رنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې تاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دې وکړي چې بیا اداغې رای احترام وشي
ډیر زیاته مننه فرناز
زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم د مشال ریډیو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکرہ کده خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزی خاون ترمنز جګړه شر وحل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تروسه چې قلم د څړی په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چا وی کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
تاندی هیلی
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزوی وی سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
لاوڑو کی دلالو یا نداوی
خوبنا دا بزما بسینا تل کبھی خوبنا
لا بڑو کی دلالو
بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تان دهلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومنلا او دغه پښتنه ته کوم چې دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغه مر برخه ورکول کیږي سمره چې پکار ده؟
زما په خلکو بالکل هغه مره نه ورکول کیږي څومره چې پکار ده. بلکې زه به دوه ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کیږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري. عملاً هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي.
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکنه وي او دغه شروع به کم زینه کیږي چې خزی دومره پیاوړی شي چې په هغوی دغه اعتماد کړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروری وګڼل شي؟
بنیادی خبره دوه زینونه د دې جوړښت کې دي. یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دی هغه دی په خپل هر فورم باندې کم اس کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټي دی باغې کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ځلې دی او د صوبې او د مرکز یونټ دی او دویم به څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمی کړی دی دا زیاتول هم پکار دي او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندی لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم اس کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه ده دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي. پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دي او د الیکشن په ذریعه باندې هغه مخې ترا شي نو هغه خپل ذمہواری هم پیژني او خپل حق به هم پیژني.
سمه ده د کورونو په کچ باندې چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره دی؟
په دې حواله باندې مونږ خبره کوو اوورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی حد پورې زما په خیال چې بحیثیت د مور یا بحیثیت د یو مشر خور بحیثیت د ښځې هم کافی حد پورې هغوی ته غوږ هم نیولی شي د هغوی په فیصله سازۍ کې سره کردار هم وي. اگر چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم داسې ځای نشته لري ډېر چې هلته د زنانو دغه حیثیت نه تسلیمیږي او هغوی ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کوم چې د هغوی ډیو رایټ دی. خو په نورو پښتنو کې اوورال شته دی خو دا شوجونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چی زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د زغ زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نی عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخر کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پورې اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمہوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانو تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دار چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکٹر ته تللی دي ډیولپمنٹ سیکٹر ته تللی دي این جی او سیکٹر ته تللی دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنٹ ته تللی دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلی او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشرې خلک به اب په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
سلمان صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له د وخت راکول
خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو داو د دیونی تاند هلی پروګرام اموم پکې تاسو له د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سر ترسي. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان.
سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا او سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا ماتب پتا لبلا لبلا یارا ماتب پتا لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخبل یارا مزان سے زل دے پخبل یارا سب گلا کبم لبلا لبلا یارا سب گلا کبم لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مزان سے زل دے پخبل یارا مزان سے زل دے پخبل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا Thank you. پسر شش بہلا ہل یار را پسر شش بہلا ہل یار مزان سیزل دے پخپل یار مزان سیزل دے پخپل یار سب گلا کوم لبلا لبلا یار او سب گلا کوم لبلا لبلا یار خبر اخلا کلا 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 یارا خبر اخلا کلا 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 یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا چب گلا کم لبلا لبلا یارا چب گلا کم لبلا لبلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنم وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رايستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکری تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالي جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلاري د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخو د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زر کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتسی. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندستان بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له دا څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتی لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپل د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او ونه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1914 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1914 کال په جون میاشت کې له مشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دی نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړې و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم، نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران شوی و. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ګلو